په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخلواد باو غوښتي چې د کابل لګنګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډیر تګرا تکوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کوم دلیل لوري د حمله ګواخ متصور ده
مترډي امریدا پوری د اسلامي دولت پنامه ډالا د دې بریدو احتمالات روسه ډیر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبريالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان راډیو و. غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وايي واشنگتن له افغانستان سره بشری مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقف ځای څخه خوشې شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشرې نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبه او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوې حکومت بل مرستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقف ځای څخه خوشی شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې به محاکمې خوشی شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشی او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمرینن ازادي رادیو ته ویل د هواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندیدو سره د پوینا په ټول هواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. خغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه ناورین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیاي مراکزو د اکمال او تمویل دند په غاړه درلود او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
لدې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیاي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولای دی. کاظمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحد ایالاتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړې دي. د هند د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قومندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له اتکلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګرا تک د خلکو تګرا تک ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبر درې داسې محل ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسید ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمينه برابرول په قطر کې د طالبانو له استاد سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د هیاتیر دوه ورځې انکور بنوه. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو غوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د لا مستحمو ځایونو په ځانګړتوګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایا ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو غوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي، چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګي په وسیله 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جماعت تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لدغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وټلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګ حمله تر سره کړه چې په کې لخت تر لګه د 1300 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زید سیاسي چارو له پو حکمت عظیمی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د بریت ډیر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یې یاد کړل دا هغه ځایونه چې امریکا او نورو هیوادونو د خپل اتباعو لپاره ټاکلي دي چې تر څو وکولی شي دلته دوی اوسېږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی، بالخصوص وروسته دې نه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخص انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملیات زیات کړي. او دومره مهم مسله دا ده چې په داخله طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
د امریکا سره دا اندېښنه خو ولیده، آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې دا اندېښنې راپورته شوې کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډیر بد حالت ته روان دی. بد حالت ته په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیریا جوړ نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلې دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش پر خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملیاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید وزي هغه طالبان به بالاخره مجبور کړي چې تاسیس مرسته حمایت وکړي. اگر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کړي هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسې راسیز مرسته همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوزي حضور په افغانستان کې. نو بهتر دا د چې طالبان هغه افراطی ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا د چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې دی طالبانو کوي حامیان او ملګری دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکه او په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي کنړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي. دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرستې کولې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه انتړل شوي دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د روغتیاي سکتور په اړه د نړیوالو داندېخنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت منی چې وضعیت اندېښمنون کړي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي ک نړیواله ټولنه له روغتیاي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان بل لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیاي سیستم تل منځتلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیاي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیاي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خغلی عبدی چې د یونیسف لسیمیز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا گاندی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکي په څنګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند دی له ګواښ سره مخ و. اسهال، شرې او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړې دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره یې په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سده یو غیر سیاسي وزارت ته ده، باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نه شي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپل پریکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ور باندې وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندي کړي کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخصوص دي، هغه ناورین پړه به هم به دوی په غاړه.
افغانستان د روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی مشر هم وویل په دې هیواد کې د بې وزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 4 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. مک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو لنه پاملرنې هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوې چې له امله ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
له تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې ستر بدلونونه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنه ښودلې چې له تیرې یوې نیمې میاشتې نه په زیاته موده کې له کله چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کمیټې په خپل یو تازه خبر شوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبریالان آن وزل شوي چې په خبره د کار نور خبریالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړای دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یوه برخه کې ویلي وروسته لدې چې له 80% څخه زیاتې رسنۍ د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبریالان له هیواد څخه بهر ووتل اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه چی چې کچې ته رسیدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډیرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو ترانګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدون شک دسترسی به معلومات بسیار زیاد محدود شده.
لشک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولای. رسنۍ محدودې شوي او دا سانسور دوه ډوله دی. یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوي محدود ګرځول کیږي.
ځینې خبریالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډیر نور خبریالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د دریو ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډیر اندېښمن دی.
لبد مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلی دي دوام ومومي، د رسنیو ډیرو کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعاوی ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبریالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د زموږ مسولیت ته او موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کو، او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همداسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسولین ټاکل شوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
خغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسولین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه، بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قومندان راډیو وه، او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وقته بخنه غواړم. وقت د طالبانو له رسیدو رئیس په افغانستان کې ډېر خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي او ډېرو خبریالانو هم خپل کارونه پرېښېدي. نور په دې رپورت کې:
لکه لچی طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پر محدودیتونه وزکړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول شوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مدیر مسول عثمان ساحل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکټینګ کړي، نور سره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړي ده. نوموړي وایي د یاد راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وایي طالبان اوس د راډیو په ودانۍ کې پوستا جوړه کړې او خپل جنگیالي پکښې کې ځای پر ځای کړي دي، او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راوستنو، له هغه مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل، هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې ځینی وسایل زموږ له همکارانو سره شول هغه هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه وهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړی. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم یې پیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې خپرونې پیل کړې چې د یادې ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونې کولې او د یوې ښځې په ګډون 14 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دې فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم د راډیو د دوی له لوري تړل سوی ده. نوموړي وایي یا د راډیو خصوصي نه ده بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راډیو دا چې د دوستان غږ راډیو د دوی اوس اړولې جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشوره د کاروان شاید طبی پی عزیز الله کاروان دا د غ راډیو دا د کاروان غږ په نامو دا راډیو مشوره ده. موږ نه تر اوسه موږ راخیستې ده شخصي کړې مو ده نه مو دوی ته ورکړې ده. دوی ته مو اوس دا چې پیلل تاسې یخي چې د وزارت څخوا کوم هدایت وسو تاسې در کوو نه مو موږ شخصي کړې ده نه مو راخیستې ده د وزارت هدایت هم توجه دي.
بل خو د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د ډیراوت ژغ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یاد راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویل څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو ډیراوت ولسوالۍ ونیول نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر نن پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل وو برقي وسایل وو نشراتي وسایل وو موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي د دوی نیمو یا درې میاشتو په تیرېدو سره زموږ نشرات بند دي راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوښښ کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوښښ کوي د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار ده چې نوې ایران شوې کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګمونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي کاروبار وکړي او دې تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې خو چلیږي. ډېره مننه.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله د هغه سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغه چې زمونږ معاش هم پاتې ده دوه میاشتې نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه بم.
السلام علیکم رور الحمودین مکودان نه زنګ واخله. دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي نرخونه جګ شوی دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي خلک ډیر ستونزو کړاوونو سره مخ شوی دي.
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت اوس دا چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غک سپتون کې ماشين کې پرخي او کورمو ودان پیغامونه تل را د پرګدی او موږ هم تل تخبرو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسې.